درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د ماښامنې خبری مجلې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم په دې مجله کې به واوري د افغانستان حکومت متقاعد پوځیان دندو ته وربولي
د وسلوال پوز اعلی سرقومندان سرګند کړه چې د متقاعدو جنرالانو او افسرانو له کوه تجربه او تحلیل څخه اعظمي ګټه واخیستل شي
د اورزګان چارواکي وايي طالبانو د دې ولایت یو لیکوال او مورخ وشلې دی
د طالبانو له لوري د شپې څخه استرسوي د خپل کور او ورسته چې کینځه بیا په شهادت رسیدلې دي
د طالبانو له خبرداري سره سره تیر شپه په څو شهرونو کې خلکو د الله اکبر ناری ووهلې
دا پارون کې د افغان ځواکونو او سولې پر ملاتړ او د جنگ پر خلاف د تکبیر چغې دي
د ریاو نور موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو رابولم د دې سات خبرونو ته چې اجمل ان چمتو کړی دي
پاتیرو څلور ساتونو کې د افغانستان بیلابیل ولایتونو کې جګړو لزګونه کسان مړه او ټپیان کړی دي مارشال عبدالرشید دوستم وایي وسلوال طالبان هڅه کوي چې یو مهم ولایت مرکز ونیسي او د اسرائیل د دفاع وزیر بن گانس وای هوادی د ایران پر ضد نظامی اقدام ته چمتو دي په تیرو څلور ساعتونو کې د افغانستان د بیلابیل ولایتونو څخه د جګړو په کې د لسګونو کسانو د مرګ شو بل ریپورتونه ورکړل شوی افغان ځواکونه د هلمند مرکز لشکرګاه په هغه سیمو کې پوځي عملیات پیل کړی چې په ورستوي کې د طالبانو لاس تلویدلې د میوند کلی اردو ویاند عبدالقدیر بهادرزی نن سهار د دې عملیاتو په اړه وویل
د لشکرګاه په لارو سرکونو کې د الله اکبر په نارو د ترخګرو څخه د خار د پاکولو چړنیز عملیات پیل شول عملیات به تر هغه دوام وکړي چې تر څو روسي ترخګر وځپل شي د ترخګرو د پاره ایز د تیښته لار نشته دوی به ټول
د محل د لشکرګاه خار ډیره برخه د وسلوالو طالبانو لخوا نیول شوی ریپورتونه وایي چې افغان هوایي ځواک د غلطه د هلمند راډیو ټلویزیون د ودانۍ چې د طالبانو په واکې ده شاوخوا د طالبانو پر مرشلو بریدونه کړی دي په هرات کې هم د دې ولایت والی عبدالصبر قانینن خبريالانو ته ویل چې طالبانو د تیر شپې رئیس د دې خار په وو نقطو کې بریدونه پیل کړی و خغلی قانې دا وکړه چې ټول بریدونه کې وسلوال طالبان په شاتم بول شي له هرات خار څخه ځین ریپورتونه وایي چې د خار په ځینو برخو کې لا هم د جګړو او دزو اوازونه اوریدل کیږي په سرپل کې هم افغان چارواکي وایي پر مرکز یې د طالبانو برید په شاتم بولې او هغه ته درنه مرګ شوب لاړه ولیدا په ورسیر په مزار شریف کې چارواکو ویل چې د نظرګاه په سیمه کې نن سهار په بایسکل کې د یو ځای پر ځای شوی ماین چاودنی د څو ماشومانو په شمول دوه لستنه ټپیان کړی دي د افغانستان د ملي امنیت ځواکونو د لغمان د بادپخ ولسوالۍ د بیرتنی ولو خبره کړې ده د ملي امنیت د 02 کې په یو خبر پاڼه کې ویل شوی دي چې د دې کې ته ځواک کونو تیر شپه د بادپخ ولسوالی په بشپړه توګه له طالبانو ونیوله د ننګرهار چارواکي بیا دغه کسته وژلو ادعا کوي چې تیر شپه د سرخرود ولسوالی په فتی آباد سیمه کې درې پلچکونه په بمونو الوزولي وو د ننګرهار مطبوعاتي دفتر ازادي رادیو ته په استول شو معلوماتو کې ویل شي د ننګرهار سرخرود ولسوالی په فتی آباد سیمه کې وسلوالو طالبانو تیر شپه درې پلچکونه په بمونو الوزولې چې د امنیتي ځواکونو د بریدونو په پایله کې د نجیب پونوم هماغه کس چې د بریدونو کې لاس درلود لا تو نور وسلوالو طالبانو سره یو ځای وژل شوی دی تر اوسه پورې په خپلواک توګه د غیدا نشي تایید دی مارشال عبدالرشید دوستم وایي وسلوال طالبان هڅه کوي چې یو مهم ولایت ونیسي د افغانستان د ملي جنبش مشر چې تازه له ترګي راستون شوی نن په کابل کې وی خبري غونډه ته وویل طالبانو پر څو ولایتونو زیات تمرکز کړی
زیادتر گفتم از هر ولایت کده در جوزجان و در تخار هرات و هلمند قندهار
خغل دوستم وای طالبان تر بل هر ورځ زیات لخپل ټولو امکانات څخه د زوجان بیا د تخار هرات او کندهار د نیول لپاره کار اخلي څو د دې ولایتونو له مرکزی خارونو یو لاندې کړی جوزجان چې د دوستم پلرنی ټاټو به دی او د نفوذ صاحب لکیږي د محل پکې طالبانو غنی ولسوالۍ نیولې دی او د شبرغان خار د نیول لپاره بریدونه زیات کړي همدارنګه زین نور ولایتونه چې دوستم ورته اشاره وکړه د محلي مرکزونه د حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنز د کوڅه په کوڅه جګړو شاهدان دي. خغلی دوستم زیاته کړی چې د افغانستان څخه د دفاع لپاره باید یو قوي پریکړه وشي. عبدالرشید دوستم روان کال د جوزا په میاشت کې ترکیه ته تر سفر مخکې په څو ولایتونو کې له هغې جملې جوزجان کې د پوځي عملیاتو مشري کوله. دا ورسګان والی دا کوي چې وسلوالو طالبانو په دې ولایت کې یو شاعر او تاریخ لیکونکی وژلې. محمد عمر شیرزاد نن ازادي رډیو ته وویل وسلوالو په چورې ولسوالۍ کې عبد الله عتیفي په نوم دا شاعر او لیکوال تیر شپه له کور ایستلی او بیا یې وژلې دي.
شپه په ورسګان ولایت چورې ولسوالۍ کې یو تن مورخ او شاعر د عبد الله عتیفي په نامه د طالبانو له لوري د شپې څخه ایستل شوی د خپل کور او ورسته شکنجه بیا په شهادت رسیدلې دي.
خو طالبانو د عتیفي په وژنه کې لاس لرل رد کړی. د دې ډلې ویان زبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر لیکلی عتیفي او بې طرفه لیکوال او شاعر د قتل قضیه چې د په وینا شخصي معلوميږي د طالبانو لخوا څېړل کیږي. تاسو موږ غږله ازادي راډیو ناوړی. د اسرائیلو دفاع وزیر بنګان سوای چې هوادی د ایران پرست د نظامی اقدام چمتواله لري. نو مولي نن وویل چې نړۍ ارتیا لري چې د ایران پرست باید اقدام وکړي. اسرائیل د امریکا متحده ایالاتونو او برتانیا ایران په هغه ورستی برید کې پلاس لرلو تورنی چې د امان په خلیج کې د تیلو یو ټانکر لرونکي بیړۍ پکې نه خښوه. تر اوسه پوری د هیوادونو هیڅ شواهد په دغه ادعا په اړه نه دی وړاندې کړی او ایران هم دغه ادعا رد کړې ده. په دې پیښه کې د ټانکر لیږدونکي بیړۍ دوه مله چې یوې برتانیې او بل رومانیا ووژل شوې دي.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم د افغانستان د جنو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ملي ادارې په راتلونکو 120 ساعتونو کې د سانتیګراد په کچه وړاندوینه کړې. کابل اسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 2.3 ټیټه 19، هرات کې به اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 3.3 ټیټه 22، مزار شریف کې هم اسمان شین خو د لسوي د تودوخې لوړه درجه 9.3 ټیټه 13، کندهار کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 3.4 ټیټه 23، او بل اخر جلال آباد کې به اسمان نیمه ورځ وي، هلته د ورښت اټکل شوی د تودوخې لوړه درجه 3.4 ټیټه 19 اټکل شوی ده.
زموږ اخلاق آزادی رادیو هوري ساعت شپږ بجې او اته دقیقې شوې. د افغان امنیتي ځواکونو عمومي ویاند وایي چې حکومت پتیلې چې متقاعد او بې وظیفې افغان جنرالان او افسران بیرته دندې ته راوغواړي. اجمل شینواري نن په یوه خبری کانفرنس کې خبري اعلان ته وویل دا پریکړه د ولسمشر محمد اشرف غنی د حکم پر بنسټ شوې چې په نظامي لیکو کې یو ځل بیا له متقاعدو جنرالانو او افسرانو کار واخیستل شي. د ملي دفاع او کورنی چارو وزارت هم دا پریکړه تاییدوي او په خبره چې عملی چاري هم پیل شوې دي. نور حال په دې راپور کې
په افغانستان کې د جګړو شدت او د متقاعدو جنرالانو پر دندو د ګمارلو پریکړه ورستوي. او جګړو ولسمشر غنی هڅول چې متقاعد او بی دند افسران او جنرالان پر دندو وګماري. د افغان امنیتي ځواکونو عمومي ویان اجمل شنواری نن په یو خبری کانفرنس کې ویل چې دا پریکړه د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکم پر بنسټ شوې ده. د خغلی شنواری په خبره چې د دوی د جلب جذب لپاره ځانګړی بورډ جوړ شوی او عملی چاري هم روان دي.
د وسلوال پوز اعلی سرقومندان د متقاعد او تجربه لرونکو پوزي منسوبینو سره په لیدنه کې سرګند کړه چې د ملي دفاع وزارت او په نورو کچو مشورتي بوردونو کې بوردونه جوړ شي او د وسلوال پوز د متقاعد جنرالانو او افسرانو له پوهې، تجربه او تحلیلونو څخه اعظمي ګټه واخیستل شي.
د افغانستان د ملي دفاع او کورنیو چارو وزارت هم دا پریکړه تاییدوي او په خبره چې دا پریکړه د هیواد حساس شرایطو ته په کتو شوې ده. د ملي دفاع وزارت د ویان روح الله احمدی په خبره چې لدې متقاعدو جنرالانو او افسرانو به په مشورتي او اجرایوي برخو کې ګټه پورته شي، خو نوموړي ونول شي تر دې د متصومره متقاعدین جذب شوي دي.
د هیواد د اردو یو شمیر هغه جنرالان او افسران چې اوس مهال په کور دي او په دې اساس شرایط کې د دوشتون د ملي دفاع وزارت او اردو په مشورتي او اجرایوي بیلابیل برخو کې مؤثره تمامیدای شي. د جلالت ماب جمهور رئیس او د ملي دفاع وزارت د رهبرۍ د پریکړه پر اساس د دوی د دوباره جذب په مخه عملی چاره پیل شوې دي او دوی به په مشخص برخه کې جذب کیږي.
بل لور ته د کورنیو چارو وزارت موای چی په دوی کې هغه څوک هم شامل دي چې د بیلابلو دلایلو لامل له دندو لري شي بي. خو پښتنه دا چې د متقاعدو افسرانو او جنرالانو راوستل د جګړې لیکو ته څومره مثبت اغیز لري. د پوځي چارو کارپو اتکلا مرخیل کا چې هم د جګړې د لوري په بدلون کې ګټور نه بولي، خو ای خای ولسمشر ترې د نظامی قرارګاه په جوړخ کې ګټه واخلي.
متقاعدین بدل تراسی اب کوئی تاثیر ہم وہ لگی آیا بخش دل تسبت کے ممکن میں چی جمہور ذات ہے قرار گاہ جوڑا کا ممکن تو تم سے دے سر کمانڈان دے خو قرار گاہ نے لے بغیر سی او بخشی قرار گاہ جان تے جوڑی اور جو افسران نے دیا ہن قدم تے دلی والے وزارت سے کولے سی کی من سجام کا او دغه مسایي فرګام کایو زایته وکړه چې نه دي په وخت هم دغه څه وکړه دغه و
د وړاندیز کوي چې افغان حکومت باید په اوسنۍ حالاتو کې د قانونو په یوالي کار وکړي چې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې یو ملي پاتون تلاره هوار کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه امنیتي بنسټونو ویلي په تیرو څو ورځو کې نږدې 5000 ځوانانو په امنیتي او دفاعي لیکو کې د جذب لپاره نوملیکنه کړې ده. په افغانستان کې وروسته له هغه جګړې زور واخیست چې د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستان د خپلو سرتیرو د وستلو اعلان وکړ.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
افغان چارواکي وایي چې طالبانو تیر شپه د هرات او طالقان ښارونو شاوخوا کې پراخې حمله کړې، خو امنیتي ځواکونه توانېدلي چې د هغو حملې په شا وتنبوي. د طالقان د وضعیت په اړه د خبرو لپاره د دغه ښار یو اوسیدونکی ښاغلی پاتون همدا شېبه د ټلیفون له لارې را سره دی. پاتون صاحب، تاسو تر کله وایم د طالقان او د دې ښار د شاوخوا سیمو وضعیت اوس څنګه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زخبه سلامونه تاسو ته او تاسو تخنیکی همکارانو ته د افغانستان ټول مجاهد بلسته ډالۍ کوم. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست تقریبا تخار یو میزات کې چې مسری حالات قرار لري. کله چې ولسوالۍ سقوط ولې نو ټول د امنیتي ځواکونو رااله مرکز ته راورسیدل. نو ورځ تر بل د ماسیرا کوښنې کیږي، یوازې ماسیرا شاته تي خو ډیره کوښنې سوي ده. طبیعي ده حالت به هغه چې پیلم ځواکونه هلته جنګېږي همدا قدر کوي چې دا ښار دفاع کوي. نور که چې پرمختګ واسه پرمختګ نه لري او طالبانو خطونه ورځ تر بله نږدې کېږي. مخکې مهم د یو اوسیدونکي سره په دې اړه باندې بحث تر ودی. هغه ویل چې پرون شپه او طالبانو ډېر رنږدې شوي وو چې بېرته امنیتي ځواکونو لخوا بېرته شاته وتنبول شول او بېرته ماته وخوړل. او نن غرمه او سار لخت بجې شاوخوا کې دوه هغانې وویشتل چې یو د ولایت په صحیح کې ولګېدی او یو د امنیت ملي ریاست نږدې هلته ولګېدی چې البته ملکي خلګو چې هم دغه درودله جبل سوي وو ټپیانې درودله او خلک د اندېښنې ورځ تر بل زیاتې کېږي. لکه څنګه چې په تاخار کې مخکې هغه هغه قومونه وسېدل یا پاتکه نفوس وسېدی اوس سلونو شپېته فیصد کوچېدلی دي تنا سلویس فیصد خلک پاتې دي په تاخر کې وسېږي.
ما په طالقان کې تاسو منظور دي طالقان شهر منظور دي په خلک څومره اندېشته لري د جنسونو بای او د درملو په ارتباط خلک څه تشویش لري او کنه لري؟
په مجموع کې په ټول شبه تاثیرات لري. هغه کټکیل دي کنور خوراکي مواد ټول تاثیرات لري. خلک اندېښنې زیاتې لري. خلک وایي که دغه پاجیا پات که دغه طالبان ښار ماسره ماته نه سي موږ اندېښنې دا دي چې ملکي خلک هر ورځ تلفات لرو یا زخمیان لرو. همدغه اندېښنې دي. څوک چې اقتصادي وضعه لري هغه ځان د کابل څخه وي د طالقانو ترې ویستې راله کابل ته راغله. بعضې هغه ولسوالۍ چې طالبانو په ولکې کې دي هلته ولاړه. نو اندېښنې ډېرې دي. خوراکي مواد جټ شوی دی بل هغه کډوال چې راغلي دي د ولسوالۍ سره اغه ته دروسته مرسته نه درسېدلې. دا ټول ستونزې دي
خو باندې ډېر مننه کور ودان پاتون صاحب دې طالقان اوسیدونکو چې دغه شهر د وضعیت په باب لا ازادي رادیو سره خبري کوله. او اوس په موږ ورو چې ستاسو هغه پیغامونه او چې ازادي رادیو ته مو راستولې دي د ازادي رادیو په اوتومات پیغام ثبتون کې ماشين کې مو ثبت کړی دي. په دغه پیغامونو کې د هلمند تو سیدونکو شخونه اوري.
په هلمند کې ډېر بد حالات دي. په هلمند کې ډېر سخت جګړه روانه ده.
د چینل لپاره په ایرمن کې د اول افات کني او پرتز وکنه مبارک کړی او د لاندې افات کني عملیات شروع جم طالبان په جګړه باندې خپل حکومت هلمند ولسه د هلمند ولسه د ستونزې کې د ډېر سخت حالت سره مخامخ دي ماشومان شجه او سنری د څه شی لته نه خپل کورونه کوي او ته دي نه خوراکي ترکسي ترکستا او نه هم د سرپناه ځای ته د نور شیدا او خردم دغه چې د هلمند جګړه اجر پر ځای پاتہ ورسیږي چې نور د هلمند دی ولسه ونه زوريږي
زما د افغانستان غیور او غردل ملت ته دا پیغام ده چې نور باید من خپل دوست او دښمن وپیژنو. افغان ولس باید نور بیدار شي تر څو چې من خپل دوست او دښمن وپیژنو. همداسې د نن ورځې لکه څنګه چې په هلمند کې او په کندهار کې او په بادغیس کې زموږ ډېر هېوادوال بې کوره شو او هغوی پر وړاندې مختلف ډول ظلمونه وشو. زما په نظر باندې تر څو چې موږ افغانان خپل دوست او دښمن ونه پیژنو او د خپل دښمن او ظالم په مقابل کې یو موټی نه شو نو همداسې د زوریږو.
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل د اوروزګان چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو په دې ولایت کې یو شاعر او مورخ وژلی دی. د اوروزګان ولایت والی محمد عمر شیرزاد نن آزادی رادیو ته وویل چې دا تاریخ پوه چې عبدالله عاطفي نومیږي وسلوالو طالبانو تیره شپه په چوره ولسوالۍ کې لومړی شکنجه کړی او بیا وژلی دی. تاریخ پوه او لیکوال عبدالله عاطفي په اقتصاد او انجینیری کې دوه ماسترۍ په اروپا کې اخیستي وي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې
د اورزګان ولایت والی محمد عمر شیرزاد نن ازادي راډیو ته ویل چې د عبدالله عاطفي په نوم تاریخ پوه او لیکوال وسلوالو طالبانو تیر شپه په چوره ولسوالۍ کې لومړی سکنجه کړی او وروسته یې وژلې دي.
شپه په اورزګان ولایت چوره ولسوالۍ کې یو تن مورخ او شاعر د عبدالله عاطفي په نامه د طالبانو له لوري د شپې څخه ایستل شوی د خپل کور او وروسته شکنجه بیا په شهادت رسیدلې دي. دا د طالبانو د جنایتونو هغه لړۍ ده هغه سیمې چې د دوی په واک کې راځي د دوی تر کنټرول لاندې راځي. په هغه سیمو کې علما سپین ږیري مدني فعالان لیکوالان شاعران په شهادت رسیږي شکنجه کیږي تهدیدیږي حتی زموږ خویندې هم د یو تعداد دغسې ستونزو سره لاس او ګرېوان شوي دي په اطرافو په کلو بانډونو کې.
نو موري وای طالبان هغه کسان تر خپل ولکې لاندې سیمو کې نه پریږدي کوم څوک چې د خپل حق غوښتلو لپاره ژغ پورته کوي. په سویل کې د وسلوالو طالبان ویان کار یوسف احمدی ازادي راډیو ته ویل چې په دې اړه دوی پلټنې کوي او په خبره یې چې د دې تحقیقات جریان لري. تاریخ پوه او لیکوال عبدالله تیپی په اقتصاد او انجینرۍ کې دوی ماسټری په اروپا کې کړی وي. شاید د چوری په لیرې پرتې ولسوالۍ کې چې د لیک او لوست څخه محرومه ده یوازنی دومره لوستې انسان و. نموړي د غراز د شرق ال سلطان لرغونی پښتانه عبریان په نوم د تاریخ یو کتاب په جر لسو مخونو کې کلونه وړاندې چاپ کړی وو. د اورزګان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست هم د ویلامي په خبرولو سره د عبدالله تیپی وژنه د فرهنګ او ادب په ډګر کې یو لوی ځای بللې ده. چوراو د دغه ولایت ټولو ولسوالۍ له تیرو څخه درې میاشتې راهیسې په بشپړ توګه د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د بشری حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ په خپل نوی راپور کې د افغانستان په عدلي سیستم نیوکه کړې او ویلي دي چې د ښځو د حقوقو په خوندیتوب کې پاتې راغلی دی. دا راپور چې نن پنځشنبه خپور شوی پکې راغلی چې د طالبانو پرمختګونه د افغان میرمنو اساسي حقونه له خطر سره مخامخ کړي. په ورته مهال یو شمیر افغان شزینه فعالان هم له روان امنیتي وضعیت اندیشنه شي. نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
په افغانستان کې د جګړې په تیزیدو سره د بشري حقوقو د سار سازمان هیومن رائټس واچ په خپل نوي ریپورت کې ویلي چې د ښځو او نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي په قضیو کې د حکومت پاتې راتلل د ښځو د حقوقو مخه ډب کړې ده. دغه ادارې اندېښنه ښودلې چې د متحده ایالاتونو د ځواکونو له بشپړ وتلو وروسته او د طالبانو د پرمختګونو سره سم افغان میرمنې له یو نامعلوم برخلیک سره مخ دي. د بشري حقوقو د سار ادارې د آسیا څانګې مشر پیچیشا ګاسمن د شنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل نړیوال مرسته کوونکي باید د هغو افغان میرمنو د ساتنې لپاره خپلې چارې او فعالیتونه لا ډېر کړي چې د حکومت د بې تفاوتۍ او د طالبانو د پراخېدونکي ولکې ترمنځ بندي پاتې دي. هغو حکومتونو چې د اوږد مهال لپاره په افغانستان کې د ښځو د حقونو دفاع کوله باید د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو له قانون څخه په کلکه دفاع وکړي. که څه هم تطبیق یې ورو دی خو د پام وړ بدلون نوی را مسته کړی دی. د بشري حقوقو د سار ادارې لخوا د ریپورت نن پنځشنبه خپور شوی. دا راپور له ښځو او نجونو سره د یو شپې ته مرکو پر بنسټ چمتو شوی چې د جرمونو سرنوالانو، قاضیانو، مدافع وکیلانو، حقوقي مرسته کوونکو، مدافع ډلو په اړه معلومات ورکړي دي. د ریپورت په 23 مخونو کې د هغو افغان ښځو پر تجربو تمرکز کړی چې د خپل کورنۍ او د غړو او د تاوتریخوالي د نورو لاملونو پر وړاندې د عدالت د ترلاسه کولو هڅه کړې ده خو عدالت ته نه دي رسیدلي. د بشري حقوقو د سار ادارې موندنې ښیي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو قانون تر محدودې کچې پورې تطبیق شوی او عدالت غوښتنې مخه پکې ډب شوې ده. په راپور کې راغلي په داسې حال کې چې طالبان د سیمو په نیولو کې پرمختګ کوي، د طالبانو تر واکمنۍ لاندې حکومت لړلیت هم د اساسي قانون او نړیوالو قوانینو پر بنسټ د افغان ښځو بنسټیز حقونه ګواښي. یو شمېر افغان میرمنې هم له روان وضعیت اندېښمنې دي. د ښځو فعاله هیله مشتبا وایي د وسلوالو طالبانو له لورې د سیمو نیولو او د تاوتریخوالي په زیاتېدو سره د ښځو د اساسي حقونو د زیانمنېدو ویره شته. له دغو ټولو ګواښونو سره د بشري حقونو د سار ادارې ټینګار کړی چې افغانستان د نړیوالو ملګرو لپاره مهم ځای لري او په وینا یې اړتیا ده چې د حقوقي اصلاحاتو د ساتنې لپاره د پام وړ مالي او سیاسي ملاتړ ته دوام ورکړي تر څو په کور دننه او بهر له تاوتریخوالي سره مخ ښځې وش خورل شي.
جوان
آزادی خزینه پر سر اجازه نور کې چې د بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت درشري
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
ورسته لدی چې د دوشنبه پښپه په هرات کې زرګونو خلکو د امنیتي ځواکونو پننګ او د جګړې خلاف د الله اکبر نارې ووهلې. تیر شپه په کندهار، ګردیز، پارون، ترینکوټ او ځینو نورو ښارونو کې ورته نارې پورته شوې. له نورستان څخه د رارسیدلې راپور لمخې د دې ولایت په مرکز پارون کې سلګونو کسانو د جنگ خلاف د سولې او افغان ځواکونو په بلاتړ د تکبیر نارې ووهلې. دوی ویل افغانان مسلمانانو پر خلاف هر ډول کړه افغان وژنه ده. تکبیر وین کوله وسلوالو طالبانو د دایمي اوربند غوښتنه هم وکړه. په دې موضوع هم راپور لرو.
دا په دنګو شنوونو د زرغونو لورو غرونو په منځ پارون کې د افغان ځواکونو او سولې پر ملاتړ او د جنگ پر خلاف د تکبیر چغېدی. د غولارین کوونکو او د تکبیر چغوهونکو د هغو پاکستانی او چارواکو او مولایانو پر خلاف هم شوارونه ورکول چې څوک په افغانستان کې درواني ورور وژنې دوام غواړي. د لارین دوه تنو ګډونوالو عبدالرحیم او کبیر ازادي راډیو ته وویل
پردی غلامان نن دې ته نه پرېږدي چې زموږ وطن وران کی او زموږ او مال اثر او مال کی. د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره ولاړ یو، همیشه به ولاړ یو، همدا نارې به وي، همدا حساب به وي.
د امنیتي او دفاعي ځواکونو په حمایت باندې راوتلی یو او د پردي مزدوران هیڅکله نه پرېږدو چې زموږ په وطن کې یا زموږ په ولایت کې مداخله وکړي. او دفاعي ځواکونو سره موږ تر هغه وخته ولاړ یو چې زموږ په ځان کې یو قطره وینې.
دریش پیوړاندې د هرات په زرګونو خاریانو د جګړې په خلاف
لکوڅو سرکونو او د کورونو له بامونو د تکبیر ناری شروع کړي او ورپسې د کابل په ګډون په ګڼو ولایتونو کې د زرګونو کسان لخوا همدا سپیڅلې غږ د سولې د غوښتنې او له جنگ د نفرت لپاره ور غبر کړی شو او دا د تیره شپه د نورستان له دنګو غرونو هم د الله اکبر مبارک چغه پورته شو. په ټولنیزو رسنیو کې هم د الله اکبر غږ ډیر بدرګه شوی. حتی په افغانستان کې د کاناډا پخوانی سفیر الکساندر هم په خپل ټویټر پاڼه د الله اکبر ناره لیکلې ده. همداراز د کوزی پښتونخوا یو شمیر سیاسینو، مدني فعالانو او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو هم په خپلو فیسبوک او ټویټر پاڼو د الله اکبر غږ اوچت کړی او په افغانستان کې روانه جګړه افغان وژنه ګڼلې او د سولې غوښتنه یې کړې ده. د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې په داسې حال کې د زرګونو غټانو، میرمنو او ماشومانو لخوا الله لوی دی د تکبیر نارې پورته کړې شوې چې په هلمند، هرات او یو شمیر نور ولایتونو کې سختې جګړې روانې دي او هر سات پکې افغانانو ته ځاني او مالی زیانونه اوړي.
لکه څنګه چې په دې راپور کې هم ورته اشاره شوې وه، د جګړې خلاف د افغانستان په یو شمېر ښارونو کې په تیرو دوو ورځو کې د الله اکبر نارې وهل کېږي. په داسې ښارونو کې یو هم د اروزګان مرکز ترینکوټ دی. هلته هم تیره شپه یو شمېر خلکو د الله اکبر نارې ووهلې. له هغه ځایه دا راپور.
د الله اکبر په ویلو سره د سولې د ملاتړ او د جګړې د درېدو په پار دا ژغونه د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ ښار په واټونو کې تیره شپه پورته کېدل. د دغه کسانو شمیر چې سلګونه ته رسېدی او د افغانستان درې رنګه ملي بیرغونه یې له ځانه سره لیږدول، دوی ملکي او دولتي کسان وه. عبدالسمی شرافت حوالده د شمس چې په یاد لارین کې غډون کړیو ازادي راډیو ته داسي ویل،
ترپوزې پوری راځي د دواړو طرفو څخه غواړي چې نور جنگ بس کی او نور د غورور وژنه په افغانستان کې بند کی. د کم شهیدان چې وز د هرات یا د هلمند یا د کندهار پر سړکان باندې پراته دي، د کم یمند خوند چې وز د کندهار یا د هلمند یا د هرات په مکتبو کې یا په نور داسې دشتي ساحو کې راوتلي دي، پرتی دي سرپناه نه لري، چمان پر بیابان پاته دي. موږ نور د دواړو ډلو څخه غواړو چې نور جنگ بس کی.
ته جنگ دی، موږ سوله غواړو، سوله الهي امر دی، حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سنت دی نبوی، او د دغه ټولو لسونو غشتنه د سوله بس دی. موږ د افغانستان د دغه جګړې او د دغه ناخوالو څخه ستړي یو. تاسو ویني چې د افغانستان هر کور داسې څوب دی نوی چې د کورنۍ څخه د بدن غړي نه اتللی، زاویه نه اتللی او خپل په شهادت نه وی رسیدلی. موږ تاسو ټول افغانستان خلک ډیر زوریدلی، ډیر کړیدلی.
دی وای روانه جګړه په افغانستان کې تحمل سوی او په خبره کشکی لړخونه جګړه بس نکړي نو عام ولسونه به پر وړاندې راپورته سي. دی وای د جګړې ډېرې قربانیان ملکی خلک دي.
غشتنه مو د نړیوالو سازمانونو څخه دغه د چې بس د افغانستان پر دغه زوریدلی ولس باندې نور م دغه بمونه استعمالوي، م نور د افغانستان ولس زیروي. د طالبانو څخه مهم غشتنه ده، د دولت څخه مهم غشتنه ده، افغانان نور د زلالت د ټغره څخه وباسي. او موږ تاسو چې نن په دغه شپه باندې راټول شوی یو د دغه ټولو په خاطر باندې چې
او د الله اکبر ژغ پر ټولو باندې موږ په دې خاطر کوو چې د الله نوم لوړ دی، د الله د رضا د پاره دي. نور دغه ولسونه پر قراره پرېږدي، نور دي جنگ بس کی، نور دي په افغانستان کې جنگ نه کوي. پر منړیواله باندې او پر ټول خارجي مملکو باندې دا ژغ کوو چې نور د افغانستان په سوله کې.
دا فداسیال کې د چلتیری ویونی راورسته له هغه ملکی خلګو د جګړې پر ضد د الله اکبر په ویلو سره قیام پیل کړی چې په افغانستان کې جګړې ورځ تر بلې زور اخیستې دي او زیات قربانیان هم ملکی خلک دي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن تهران ته ورسید او د دغه هیواد د نوی غوره شوی ولسمشر د لوړې په مراسمو کې ګډون وکړ. د ایران نوی منتخب ولسمشر ابراهیم رئیسی و ورځ مخکې تر دې چې خپل کابینه پارلمان ته معرفي کړي او د لوړې مراسم ترسره کړي، د کورونا د مخنیوي لپاره غونډه وکړه. د ایران د روغتیا وزارت د چهارشنبه په ورځ ویل چې په تیرو څلوربیش ساعتونو کې د 9,350 تنه نوي په کورونا وایرس اخته شوي دي. له دې سره زموږ د خبري مجله پای ته رسیږي. بله او وروستۍ خبري مجله لرو چې سید سامي عباسي وړاندې کوي.